آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دهیله چې دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده نښې نښانې څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم خو له دې کې ټول به روغ جوړ اوسېږي سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي که چېرته حکومت دوی ته غور کوي دوی همکاري وکړي انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسو فیسبوک باندې مننه ازادي راډیو
السلام علیکم زه شاوجه د روزګان د ولایت په سید اساسو ولسوالۍ ته خبره کوم زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سید اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی نو زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی دغه مو غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي ډېره منطقه ده مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ ورسته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دی واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړه غنې وخت تیریږي دا نه مګر مسافر سال د سره پاسپورټو نن دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګرانه دي څوک
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیر اس جوړو راغی از زما من سما به د یلمن ولایت څخه د معلم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خډیر دي بیا نازیر ډیر دي ورور او زه د ټپونځه سم پرګرام ستاج پاتې نو د معلمې ماش مون ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غم وخوري ورور
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اسمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هله مدرلو د چنیوی حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض را پیښې وجته نه سول لیلا رمو نستا مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان لدې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نستا ټلیفون کار نه کوي له هر څه نه بیا برخې پاتې یو څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو درې نیم زره کور نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي مسافر له مشکلاتو سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو هیڅ نه لرو له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ پوکړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څه دا ده چې دا غنم راګیر کړي، دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانېږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوزله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچیان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کړي دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري. دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت د ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کومې مرستې چې دلته د بېوزلو په نامه د ډبلیو ای پی موسسې لخوا یا د نورو موسسو لخوا کېږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډېر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینس کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدر یم، د وړ مومی د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. د تاسو نه هم مننه، د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ رادیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ رادیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم، ازادي خبریال والا احمد سلاوال د شوی تبتونو شده خپله شوی کراری ده. دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو موږ ته حل راکه، دا د انجینر ته موږ ته جب کوم، دا کابل والا ته دلته پیسې ورکړي وه، بیا موږ ته وه نو شماري هم په لیکو په دا کارتون باندې ورسي. موږ ته دا کارتونه شماره واخلس ده، بیا ټلیفون که هر مشکل چې درلوده نو موږ خبرې وکړو چا ته پیسې ورسېدل، چا ته لو ورکړي. او موږ دا ورکه د شمسیا ضرورت لري، که د مکتب ضرورت لري، موږ لوچ هم د مکتب ضرورت لرو، هم د دغه کلینک ضرورت لرو. په دې خانشین ولسوالۍ کې بیا تاغذ کوي، د منادل په شاخ کې موږ ته د کلینک ضرورت شته، د شمسیانو د خوراک، د اوبو ضرورت شته چې برمې نه لرو. اوبه مو تروې دي، ځای کې تروې دي، خوږې اوبه نه لرو. موږ هیله کوو چې موږ ته یو دغه برمه هم جوړه کړي او کلینک هم جوړ کړي. مشکلات ډېر دي د افغانستان خلک تا ته معلومېږي، ما ته معلومېږي چې ستړي دي. زموږ خواست که سلامونه قبول کړه. السلام علیکم، دا پیغام ورسوه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ ټولو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیاڼي، پر دغو ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خوا ته هم چلیږي، لکه برهنزي، هندړ، بهالۍ، سلیمانزي، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت، افغانیت دی.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولېږلو، دا د ما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روښان پوهنتون سره دی. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روښان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خورکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روښان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي، او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي، او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو، سلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټول هغه طالب جبته ویلي، هغه طالب د ماما زوی، هغه طالب د اکا زوی دي، یا په شموټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهل شه، په خیر د ازادی رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او ورور زده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده، یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین دم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاس کینری چې راوړی راوړی دروسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله و ارزو داده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه او نیک هیله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، تاسو مرستې چې دغه باید رالاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص کړي ډوډۍ وسته دی، نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادي راډیو له خوا نشي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین دم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاس کینری چې راوړی راوړی دروسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله و ارزو داده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي لاغې طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نوا رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوا خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې با پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دی کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي.
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه طبي خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید طبي ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا دا او کانګو دا او کریمیا دا او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځنګړو او بیلابیلو حشرو لاره انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله ده چې تناتبه ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه ده د تاریخ په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تب کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه یې لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاوه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده، یا د ډینګو د وجې نه ده، او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي، یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخي، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي، او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري، چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي، ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویس بند وردګ ولایت چاکو لسوالی بیگ سمندری څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خو دا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پوهنتون څخه فارغ شوي یو، مګر نه کار شته نه روزګار، بس همداسې ګرځي. نو مسؤولو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه مساعده کړي.
حاجي سادله یم د کندهار ولایت د شهیدانو چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار. غلو بیخي لاس اچولې دي، نه موټر سایکل پرېږدي، نه موټر پرېږدي، نه د چا مال پرېږدي. نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خوش امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو کلتور ته نموزه اخیستل مهم دی. هغه د امنیتي وضع لپاره دغه نشو کولی. خو دغه زه څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده، قصاص هم فرض دی، او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړی. کوم چې الله پاک بیر الله پاک پرستون وی، کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د پمو باندې خوده، چې خدای قرآن حاکم کې موږ خالدم کې شریعت ناپیس که موی پابند که خو کاش که چی وشی خدا غذای ما مقصد داغ شایده این چی اول بود پا زان بانده تبدیق کهوی زکا چی موت اغاس زایین لدلی وینوی و سم گرزی چی یعنی میلوخی خزی دی کلی دی وقتی و ستیر کلی دی بیا پکر کم دا سی بیتر دی کارتی دی خوکم خو بیرتی تخلص شویین دی بچنگ شویین دی خو دیرو دا غزاینا پی شوی دی دا غزاینا پا اسیو چاوالی پا زان تبدیق ما نکا دامو نمونم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعالې پلوشې حسن سره خبرې کوو. پلوشې حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټې رانغاړلې دي. پلوشې حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکې کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې. بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خود مالواړه درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وایئ په پاکستان کې مو درس ویلی ده د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله. د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره یعنی د اویک سنټر سره د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په مغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني خزې سپتګدی کې مصرفه پاکستان کې دغه دی بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز سه په هغه زمان کې سه طالبان اول ځل افغانستاني ولی وو او زیاته فرهنگی او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې خودلو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنې د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کېږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي طور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات زیات وو، پابندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او زما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته. همداسې زما مشره خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکو دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او آزار به د جنکو دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. املا تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسا او دسې نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او دسې نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه وو، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلات وو، اما کم از کم ښځو وکړی سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکړي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ هم موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وو، هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یې یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای سو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت و چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې په ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشت ملکونو ځوانو جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل د پاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه. د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له بدی تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوای چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقو نه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوا نه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک د ایشیا فاونډیشن نه واخیسته، او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو، او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره یې کتل، درسونه یې ویل، او کورني اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرني محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ
ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعی شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پندشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان اوسې یو بینالمللي سازمان غوښتل سې یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغو بیا یو څه افغانو ښځو سه هلته مامورینې وې، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوزئ، فیصله یو میراث یې ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سیده دا واړه واړه سازمانونه دي، دا به بوختي په خپلو کارونو کې لکه مثلا د ښځو دپاره یوه عایداتي کارونه دي، خیاطي ده، او یا مثلا د قرآن زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یوه لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ وختل سی یو فکری حرکت را پیدا کو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کېښوده، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو سې ښځو پورې اړه درلود. حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نور ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول. ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا به کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېښېدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړ و، ښځې به یې په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول، ولې د بوټ چیک ده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و سه د شبکې هغه بنیاد قوي سو. په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر مؤسسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته دا تاسو چې یادونه کوئ چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډېر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیې یادیږي دلته، او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا له هغه وخته ورسره وو، او که وروسته چې دا مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسایل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیات پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي. دغه مسایل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، سه صرف په موسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سه یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوع مالی فساد کې د کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد، او دې کې بیا زه نسم کولی سي ووایم سي ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم سي وچو لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبر هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسایل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نسو کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یو هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپله سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنجونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بودیت دپاره یا د اویک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایلې نه خلاصېږي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې و هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل سي طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریک دی سي د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د مونږ پلان هم دا ده سي د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې سي 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي. دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاشت کی زی دغه فعلا د خلکو ځوان الله تعالی ساتي، مگر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده، $9 خلک لبلګې مړه نه سي، که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسېږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چې له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده، هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان میرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بیل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دې و خبر کړی و هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده، او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی و، سه چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سه د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوې وای، اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب سوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق سوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښتم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزې سمبولیک ارزښتونه لري، او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هر یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي، په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعالې پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سي د ازادۍ راډیو کارکونکو نه ډېره مهربانی چې په هر وخت کې مسؤولو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسولی ده. په دې وخت کې د ښوونکي له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره، او معاشات ډېر کم دي. داسې وه چې د 20 کلونو را بیرته
د خون کې ماش هم شپږ زره اووه زره او اته زره افغانۍ ماش ده. هغه جیګ ماش اته زره ده. شل کاله مخکې خوراکي توکي په سو وو، اوس په سو دي. دواوې مخکې په سو وې، اوس په سو دي. نو زموږ مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. طالبان افغانستان ته یوازې باید چې طالب او د امارت په سترګه ونه کتل چې خپل افغانستان حوریت لري، خپل ولس ته پکې دو ته باید چې نظر وسي، د افغانستان ترقۍ ته باید چې پکې نظر وسي، ثبات ته پکې نظر وسي. او داسې خو نه ده پکار چې مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولس ټول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی. دلته خو ولس اوسیږي، دلته ډېرې ستونزې دي. دا ټول رسمیت پورې تړلې دي، لکه دا پاسپورټ، ویزې، تجارت، راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده، زوال سره. نو ډېرې ستونزې نور افغانان لري. دغه بله هیله مې له دغه متکي صاحب نه دا ده چې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري، دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي. دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي، خپل اسلامي امارت په خپل لاس. خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښوره پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي. نو دغه نه جدي هیله کوم چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسؤول ده، دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نه محروم دي، په اختر کې، په مړي، په ژوندۍ کې. نو کله به دا پښتنه اوسي، څوک به وکړي؟
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
شم بیا لزان ورک نشکی غرق شم شیشم بیا لزان ورک نشکی غرق شم ستا دستر گو اشاری تمیز لکی ستا دستر گو اشاری تمیز لکی وی برباد غندش پی تمیز لکی وی برباد غندش پی تمیز لکی تمیز رکی گی مجبوری میں کدی تمیز رکی گی وی برباد غندش پی تمیز رکی گی ہو وی برباد غندش پی تمیز رکی گی بیا خفیا مانشی تمیز رکی گی